السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د ماسیګر 15 بجې شوې دي ځاني ساجمن ودر سره په روانه خبرونه کې په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان بریوال کاکړ او تکنیکی همکار اکرام مسکین یار هم لمون سره وي د خبر پښتونخوا قبایلی سیمې او د غسې د پاکستان او د افغانستان په اړه به ریپورټونه واره په دې ګړې کې تبصری او شننې هم لرو خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار بریوال کاکړی درته وړاندې کوي.
دا مهم خبرونه سره چکه افغان چارواکي وایي د کندوز شار زیاتې برخې نیول سوي او د پاتې ځایونو د نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي. د بخښن نړیوال سازمان وایي پاکستان نه یوازې د خپل قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی بلکې د نړیوال قانون عملي کولو ته هم ژمنتیا نشي او د روس د مشرانو جرګې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته اجازه ورکړې چې شام ته پوځ ولیږي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان حکومتي او امنیتي چارواکي وایي د کندوز شار زیاتې برخې نیول سوي دي او د پاتې ځایونو د نیولو لپاره یې پوځي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د کندوز امنیه قمندان قسیم جنگل باغ وایي ډېر ژر به ټول شار له وسلوالو پاک کړي. دوی وایي بیګایا په هوایي بمباریو کې د کندوز ولایت لپاره د طالبانو والی ملا سلام اخوند، د هغه مرستیال ملا زبی او د حارث په نامه د لشکرې طیبه یو مهم قمندان وژلی، خو طالبان دا نه مني. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل نن د ولسی جرګې په یو غونډه کې د کندوز پر نیول کېدو له خلکو بخښنه وغوښته. افغان امنیتي چارواکي وایي چې طالبان د ګڼې ګوڼې او اوسېدو په سیمو کې دي، نو د ځپلو عملیات یې په احتیاط پر مخ ځي. د بخښن نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل وایي پاکستان نه یوازې د خپل قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی دی بلکې د نړیوال قانون عملي کولو ته هم ژمنتیا نشي. دا څرګندونه امنیسټ انټرنیشنل د پاکستان د څانګې څېړونکي سلطان نون د سې شنبې په ورځ مشال رادیو ته وکړې. سلطان نون د پنجشنبې په د پنجاب په سرګوده کې د یو کس په دار ځړولو ته په اشاره وویل پاکستان باید دا سزا ختمه کړي.
Ansar Iqbal's execution at Sargodha jail.
دا سرګودې په زندان کې د انصار اقبال پانسی کول ډېر خفقونکي کار دی. امنیسټي انټرنیشنل د مرګ ټولو سزاګانو خلاف ده. لدې کته نظر چې د جرم نوعیت څه دی او پرچا الزام یا تور پورې شوی، موږ په دې باور یو چې پاکستان باید د مرګ سزا ختمولو نړیوال رجحان یا عمل پابندي وکړي او دا سزاګانې ختمې کړي.
یاد دی وی چې دا کال پاکستان کې په مختلفو جرمونو تورن 201 کم سلويش کسان په دار ځړول شوی دی. په پاکستان کې د روان کال په اوجدو کې د پولیو د ناروغانو شمیر 34 تر رسیدل دی. دا خبره د پاکستانی وزیر اعظم له خوا د پولیو څارنې د ادارې یو چارواکي مزار نثار نن مشال رادیو ته وکړه. مزار نثار وویل چې تازه دوه کیسونه په پېښور او کوټه کې مخې ته راغلي دي.
دا کیسونه خو مخې ته راغلي دي او دې ماشومانو د پولیو څاڅکي سو وارث کړي وو. په دې حقله د صحت نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او پلټنې شروع کړي دي، خو زه دا هم ویل غواړم چې د ځینې ماشومانو قوت مدافعت کمزوری وي او د یوې ناروغۍ پر ضد د هغوی وجود په صحیح توګه مقابله نشي کولی، نو دا هم وجه وي چې د څاڅکي څکلو باوجود ورته مرض ولګي.
په پاکستان کې چې په تیرو څو کلونو کې د پولیو څومره ناروغان مخې ته راغلي دي، په هغوی کې زیاتره د قبایلي سیمو او یا خیبر پښتونخوا دي. د افغانستان د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په نښته کې شپږ وسلوال وژل سوي او 15 نور ټپي سوي دي. د دې ولایت امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیل نن مشال رادیو ته وویل چې په دې نښته کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. وسلوال طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روس د مشرانو جرګې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته اجازه ورکړې ده چې شام ته پوځ ولیږي. ولسمشر ولادیمیر پوتین دې جرګې ته خواس کړی و چې د 122 غړو په یوه خوله منظور کړ. د ولسمشر پوتین د اداري مشر سرګی ایوانو پویل د دې اجازه معنا دا نه ده چې روسي ځواکونه به په ځکنیو عملیاتو کې شکیل سي، بلکې د دې هدف د هوایی ځواکونو برخه اخیستل دي. روس په شام کې د خپل پوځ شتون زیات کړی دی چې د ولسمشر بشار الاسد مرسته وکړي. د بشار الاسد ځواکونه د داعش او د لویدیز ملاتړ لرونکو یاغیانو پر ضد په جګړه بوخت دي. ځینې رپورټونه وایي چې روسي الوتکو وار له مخه لا په شام کې هوایي بریدونه کړي دي، خو روسي چارواکو د دې پخلی نه دی کړی. د ترکیې د امنیتي ځواکونو او کوردي جنګیالیو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي دي. دا نښتې له عراق سره د ترکیې په سرحدي سیمو کې شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان پرون وویل چې د عراق په شمالي سیمو کې هم پوځي عملیات کړي او د کوردي ملیشې لږ تر لږه 10 غړي وژل شوي دي. د کوردانو پی کی کی ډلې وسلوالو د دوشنبې په ورځ د ترکیې په جنوبي ښار ادانا کې دوه پولیس ووژل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر نړیوالو ژغ کړی چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد ګډه مبارزه وکړي. ولسمشر اوباما د سه‌شنبې په ورځ وویل چې داعش به حتمی شکست وخوري، خو د ده په وینا دا کار وخت ته اړتیا لري. ولسمشر اوباما دا څرګندونې په نیویارک کې هغې غونډې ته وکړې چې د داعش پر ضد د مبارزې پر لارو چارو د خبرو لپاره جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د ګڼو هیوادونو مشرانو او سفارتکارانو ګډون درلود، خو په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر د داعش پر ضد پر روانه مبارزه نیوکه وکړه او ویل چې د دې ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د کړنلارې په اړه یې پوښتنې پیدا کړې دي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بې له احمد الله اوري.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 104.35 روپۍ اخیستل کیږي او 104.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 104.40 روپۍ او 104.90 روپۍ، یو پاوند 108.50 روپۍ او 108.50 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 28.30 روپۍ او 28.50 روپۍ، یو سعودي ریال 10.40 روپۍ او 10.60 روپۍ، یو افغاني 1.60 روپۍ او 1.40 روپۍ، او 280 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 34.19، په بنو کې به زیات نه زیات 15.18، او په کوټه کې به زیات نه زیات 28.10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو خبرونه د بریوال کاکړنه او د کرنسو بای او د موسم حال مو د احمد الله نه اوریده. د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به اورئ چې د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې تر اوسه ورته له مرکز څخه تازه د مسواکونه نه دي رسیدلي. د چارواکو په وینا د مینا په پیخه کې د مړه شوو پاکستانی حجیانو شمیر 55 ته رسیدلی. د بردیری اوسیدونکي چې مور یې د دې پیښې وروسته لا درکه ده وایي
حکومت هم څه خاص کارکردګي نشته. هلته ایم بی سی والا راغلی، د هغې نه بعد هغه زمونږ نه تپوسونه کوي چې څنګه چل دی، ستاسو قسمون دی شو قسمون دی نه شو.
په پیښور او کوټه کې د پولیو دوه نور کیسونه مخې ته راغلي دي. دا چې تر اوسه په دې ناروغۍ په پاکستان کې کابو ولې ونه موندل شو. یو تن وایي
تر اوسه پورې حکومت چې د پولیو د مهم دپاره کوم ګامونه پورته کړي دي هغه په صحیح توګه نه دي. دغه مهم کې دوی ان پروفیشنل اخیستي وي او دوی په دغه ویکسین کې ټمپریچر خیال هم نه وي ساتلی.
په خیبر پختونخوا کې اقلیتونه وایي چې د مختص شوې کوټې په بنیاد ورته سرکاري نوکریانې نه ورکول کیږي.
اوس زما خپل چې کوم د فیملی کوم ډېر ایجوکیټډ ګریجویټ دغه دي هغه چې دی په مختلف بینکونو کې مختلف زیونو کې چې دی ایز ا سویپر کې دغه کار کوي لګیا دی.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. مشال ریډیو تاسورې د کندوز امنیتی چارواکي وایي چې تر اوسه ورته له مرکز څخه تازه د مسواکونه نه دي رسیدلي. د دې ولایت د امنیه قومندانې ویاند سید سرور حسینی نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې افغان ځواکونه په دفاعي حالت کې دي او د عملیاتو په اړه هم څرګند پرمختګ نه لیدل کیږي. خو بلخوا بیا په سیمه کې د مشال او د ساده ریډیو خبریال د قومي مشرانو او عیني شاهدانو په حواله وایي چې د بالاحصار سیمه هم د طالبانو لاسته ورغلی دا وسلوال طالبان بیا وای چې د نورو ولایتونو طالبان هم کندوز ته رسیدلی دي. دغه سي د دې پیخې په اړه او د دې سیمه کې په کندوز کې چې کوم حالات روان دي د دې په اړه زموږ همکار اجمل آریان سو شبې وړاندې معلومات زموږ همکار سره شریک کړي و. راسه چې ورته غوښ شو
تیر شپا وسلوالو مخالفانو د کندوز په وای ډګر باندې بریدو کړ چې د دې د کندوز تر دورې سره دغه ونیول. خو بلې خواته د کندوز د امنیت قمندانې ویان سي سرور حسیني ازادي راټیټ ویل چې تیر شپه د امریکایي هوایي ځواکونو بمبارد وکړ په دغه برید کې د طالبانو نومول شوی والي په نوم د مولوي عبدالسلام او همدارنګه د لشکرې صاحبه مشر ملا حارث او ګڼ نور شمېر طالبان وژل شوي دي. خو بلې خواته وسلوالو طالبانو ویان په بلا مجاهد د افغان چارواکو دغه خبره ردوي. همدارنګه د کندوز اوسیدونکي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. اوبه نه پیدا کېږي، ډوډۍ نشته ده، حتی د سیمې د خلکو په خلص اوس یو کیلو ګاز مخکې 500 روپۍ اوس 200 روپۍ ته لوړ شوي دي. هغه هم ډېر په کم توګه پیدا کېږي، یعنې څښاک پور تړلی ده. همدارنګه یو ډوډۍ چې مخکې په 6 روپۍ یا 5 روپۍ اوس په 10 روپۍ ته رسېدلې، هلته ډوډۍ نه پیدا کېږي. همدارنګه یو شمېر د ځواکونه چې د کندوز شمال لوري ته په بالاحصار سیمه کې دلته له 3 ورځو راهیسې د ماسري په حالت کې دي. دوی وایي چې زمونږ مهمات د خدمېدو په حالت کې دي، ډوډۍ نشته ده، اوبه نشته ده او تازه ځواکونه مې رارسېدلي. همدارنګه د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان بیا وایي چې دوی اوس د کندوز هوایي ډګر د کندوز هوایي ډګر د کندوز ښار جنوب لوري ته موقعیت لري چې له دې سیمه نه دوی عملیات پیل کړی ده. اما تر اوسه پورې د لاسته راوړنې د پرمختګ په اړه څه نه دي ویلي.
مشال ریډیو تاسو سره د اجمل آریان نمو د کندوز د صورتحال په اړه معلومات اوریدل. د پاکستان په سمشر وای چې په افغانستان کې پر لپسې بې ثباتۍ د سیمې په هیوادونو بد اغیز اچولی دی. نوموړي همداراست سیمې د اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره په افغانستان کې سوله، ثبات او د سولې پروسه مهمه بللې او پر افغان خواوې غږ کړی چې د دایمي سولې لپاره د سولې د مذاکراتو سندیدلې لړۍ بیرته فعال لکړي. جنرال راحیل شریف دا څرګندونې تیر ورځ د جرمني په میونخ ښار کې یوې امنیتي غونډې ته د وینا پر مهال کړي دي چې تفصیلي درته زبی الله شفق وړاندې کوي.
د پاکستاني پوز د مطبوعاتي څانګې د خبر پاڼې له مخې جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د سېشنبې په ورځ د جرمني په میونخ ښار کې د جنوبي اسیا د امنیت په اړه یو جوړ شوي کانفرنس ته د وینا پر مهال کړي. جنرال شریف همداراز ډیورنډ کرښې ته سیرما د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې روان پوځي عملیات کامیاب بللي او د دې عملیاتو د لا زیات لاسته راوړلو لپاره یې د پاک افغان پولې د امنیت پر لا ټینګښت ټینګار کړی. ښاغلي شریف د افغانستان پرله پسې بې ثباتي د سیمې د هیوادونو لپاره تاواني بللې او ټینګار یې کړی چې د سیمې د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره په افغانستان کې ثبات او د سولې پروسه ډېره اړینه ده او پر افغان خواوې غږ کړی چې د دایمي سولې لپاره د سولې د مذاکراتو لړۍ بیا فعاله کړي. خو له بلې خوا بیا د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د سولې د مذاکراتو په لړ کې د پاکستان د سیاسي او پوځي مقاماتو څرګندونې تر دې دمه تشې ژمنې بولي او د عملي کېدو غوښتنه یې کوي. د سیاسي او سیمیزو چارو څارونکي سمیع یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان چارواکو د وروستۍ څرګندونو په اړه وویل.
زبانی الفاظ که د پاکستان فوج له لوري راځي یا پاکستان د حکومت له لوري راځي همیشه ډېر خواږه وي، ډېر مثبت وي. بالخصوص په نړیواله ټولنه کې اوس پاکستان په اړه دا فکر کېږي چې پاکستان اردو د طالبانو ملاتړ دي، له دې امله چې دغه تعصب ختم کړي. دوی په بلبل فورمونو کې دا ډول خبرې کوي. عملاً لکه څنګه چې افغان حکومت هم په دې باور ده چې کومې خبرې چې کېږي د مذاکراتو په سر چې کېږي، په نړیوال پریس کانفرنسونو چې کېږي، عملاً هغه نه اقدامات کېږي یا نه ورباندې کار کېږي.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې افغان دولت په دې وروستۍ کې پر پاکستان پرله پسې تور لګوي چې خاوره د افغانستان پر ضد کاریږي. خو له بلې خوا بیا پاکستان د افغان دولت تورونه په کلک ردوي او ټینګار کوي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د خو بدو له توپیر پرته ټول وسلول ځپلي او ادعا کوي چې پاکستاني طالبان اوس افغان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي او له افغان دولت غواړي چې په دې لړ کې د جدي ګامونه پورته کړي.
د زبی الله شفق په ریپورت کې مو اوریدو چې د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف وايي په افغانستان کې پر لپسې بې ثباتۍ د سیمې په هیوادونو بد اغیز کړی دی. د افغانستان په ځینو سیمو کې د حالاتو له خرابېدو سره سم
د افغان چارواکو لخوا پر پاکستان نیوکې زیاتې شوې دي. افغان چارواکي پاکستان په لاسوهنه تورنوي، خو پاکستانی چارواکي بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مرستې ته ژمن دي. اوس پوښتنه دا ده چې د دواړو هیوادونو د سیاسي چارو پوهان د دې هیوادونو خپلمنځي اړیکو ته په کوم نظر ګوري. بریوال کاکړ په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان هغه نیوکه څو ورځې وړاندې بیا وکړه، کوم چې نوموړي د اګست په میاشت کې په کابل کې د طالبانو له پرله پسې بریدونو وروسته کړې وه. افغان ولسمشر اشرف غنی د اختر پر مهال په یو وینا کې وویل، پاکستان د افغانستان پر ضد له تیرې شاوخوا یوې لسیزې راهیسې غیر اعلانیه جګړې ته دوام ورکړی دی. ولسمشر غنی پر پاکستان غږ وکړ چې د ده په وینا په افغانستان کې له لاسوهنې ډډه وکړي، خو په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغان ولسمشر د څرګندونو په ځواب کې وویل، پاکستان ژمن دی چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. د نړیوالو اړیکو کارپوه ډاکټر اعجاز خټک وایي، د افغان ولسمشر دا وروستۍ وینا یو عام بیان نه دی او پکار ده چې جدي واخیستل شي. اعجاز خټک وویل،
د اشرف غنی نه خو دلته که ډېره تمه پیدا شوې چې بلکې افغانستان کښې هم هغه باندې خلکو یره دی، خو د پاکستان دور سره دوی څه ومنل. نو هغه ولسمشر چې داسې سخت بیان ورکوي، هغې معنا دا ده چې دا کیسه ډېره خرابه ده دې وخت کې.
ډاکټر اعجاز خټک وویل، که پاکستان او افغانستان د یو بل د امن لپاره رښتیا هم څه کوي، نو پکار ده چې ولس ته یې په ډاګه کړي. په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه حکمت الله اعظمي وایي، ولسمشر اشرف غنی واک ته تر رسیدو وروسته په خپل هیواد کې د سولې لپاره د پاکستان د همکارۍ په اړه خوشبینه و، خو اوس مایوس سوی دی. حکمت الله اعظمي وویل، د افغان ولسمشر د باور بیرته ترلاسه کولو لپاره د پاکستان هڅې بریالۍ نه ښکاري.
زه فکر کوم چې دا نه د افغانستان لپاره یو ښه خبر دی او نه هم د پاکستان لپاره. رئیس جمهور غنی په افغانستان کې سیاسي ډلې دا فکر کوي چې پاکستان باندې باور په کار نه دی، او د همدې دپاره رئیس جمهور غنی د ډېرو انتخابونو تر لاندې نیسو په کور دننه کې د پخواني رئیس جمهور د طریقه څخه او د هغه کابینه بالخصوص ډېر انتقادونه په کول. نو دوی اوس غواړي چې باید د خپل پالیسي د پاکستان په وړاندې باندې بیا د سره نظر پر وکړي.
چین په سیمه کې یو داسې هیواد دی چې نه یوازې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري، بلکې د افغانستان حالات یې پر امنیت او اقتصاد هم اغیز کولای سي. حکمت الله اعظمي وویل، نور کنوي نو چین باید د خپلو ګټو په خاطر په افغانستان کې د امن لپاره پاکستان پر رښتونې همکاري مجبور کړي.
چین خو کاملا په پاکستان باندې چې کوم فشار راوستلی شي ډېر مهم دی، او پاکستان هم د هغې فشارونو ته جواب نه لري او ډېر ورته ځان نشي ټینګ کولی، چون چې اقتصادي او بل سیاسي دغه باندې ډېر زیات سپورټ ورته ورکوي. او چین هم خپل ګټې لري، اسلامي دولت یا داعش راشي په افغانستان کې هغه مستقیما پر چین پر امنیت باندې تاثیر کوي، چون چې هغه یو غور جنګیالي چې د افغانستان پاکستان ریجن کې ده هلته تللی شي. او بل دا دی چې اقتصادي د چین لپاره په افغانستان کې ډېر زیات امکانات شته چې دوی انویسټمنټ وکړي.
د افغانستان او پاکستان په وار له مخه غیر عادي اړیکو کې نور تاوتریخوالی له هغه وروسته زیات سوی دی چې تیره میاشت طالبانو په کابل کې او په دې وروستیو کې په ننګرهار، هلمند او کندوز کې بریدونه زیات کړي دي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
مشال لیډیو تاسو ته د پاکستان د مذهبي امور وزارت چارواکو ویلي دي چې د مینا په پیښه کې د مړو شوو حاجیانو شمیر 55 ته رسیدلی دی. دغه شمیره د پاکستانی حاجیانو ده او د لادرکه حاجیانو شمیر 350 دی. د مذهبي امور وزارت په وینا چې د لادرکه کسانو لپاره لټون روان دي، خو بلخوا د مړو شوو او لادرکه شوو حاجیانو خپل خپلوان وایي چې حکومت لخوا ورسره هیڅ مرسته نه کوي. خو بیا د پاکستان حکومت د دغه لادرک شوو او د مړه شوو خلکو لپاره د مالی مرستو اعلان هم کړی دی. نور تفصیل د رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې اورو.
د د نهي پاورز د پاکستان سرکاري ټي وي سره په خبرو کې د پاکستان د مذهبي امور وزیر سردار محمد یوسف ویلي دي چې د لادرک حاجیانو لټون روان دي او د دې لپاره د پاکستان چارواکو سره د پاکستان ډاکټران هسپتالونو ته ځي او هلته د موجوده حاجیانو شناخت کوي. د دې په وینا چې یو کم سروېخ چوبل شو حاجیانو کې د یو کم دېرش حاجیانو علاج شوی دی او د هسپتالونو نه فارغ کړی شوي دي او د نورو لسو حاجیانو په مکه او جده په مختلفو هسپتالونو کې علاج روان دي. د پاکستان د مذهبي امور وزیر زیاتوي چې د پاکستان حکومت یو خصوصي ټلیفوني مک یا هیلپ لائن هم د حاجیانو خپل خپلوانو له جوړ کړی دی. د څه مقصد چې د حاجیانو خپل خپلوانو ته معلومات ورکول دي. خو د لادرکه شوو او مړه شوو حاجیانو کورنۍ وایي چې پاکستان حکومت لخوا دوی سره په سمه توګه کومک نه کیږي او دوی خپله هڅې کوي. د بردیر اوسیدونکي سلیم خان وایي چې مور یې سره د ورور او ترونو حج لپاره تللې وه خو د مینا د سانحې نه پسې د مور څه درک نه معلومیږي. دی وایي
زما ورور دی اوسه مشر ترونه مې دي ورسره هغوی مې لو شو دي هغو خو څه لږ ډېر زخمیان وو خو الحمدلله نور ښه دي اوس هغوی په تین تاریخ هغوی پسیده نو حکومت هم څه خاص کارکردګي نشته هلته تر اوسه پورې ایم بی سی کول څوک نه وو. ایم بی سی والا راغله د هغې نه بعد هغه زمونږ نه تپوسونه کوي چې څنګه چل دی ستاسو کسموندی شو کموندی نه شو هغوی خپله هېڅ څه کار نشته هلته.
د پېښور اوسیدونکو اماد په وینا چې ماما یې د مینا په سانحه کې مړ شوی دی خو پلټون کې ورسره حکومت سمرسته نه ده کړې.
چې کله دا بګ دوړ شو کنه نو آی دوران کې دا وای په زړه شو مطلب هغه د خپل وای په بچ کول چې وای چې بچ کنه او وای په تنه چې دا لاړ او هتا او دا غوښ چې روغ ورځي چې هغه روغ ورځي نو وای نه پد وای څه چې ما نه کتل چې څه شو ته نشو حکومت چې کنه او افته کړي نه چې زموږ دا شي ته حق کړي کنه چې مطلب څنګه اوسه الډي موږ دا شي موږ خپل نه ډېر خلک بچګه پریشان نه صحیح غریبانو چې کیسه ده باندې شته مطلب دا چې په توسط نه لسی اچا څه وکړل نه چې شکر دې مو کوم څه جام کده نه خو دا کېو
یا دی ویچ د مینا په سانحه کې مړ شو لپاره د پاکستان حکومت د یو تن په سر 550 لکه او د جوبل شو لپاره د یو تن په سر د 22 لکه روپو اعلان کړی دی. پاکستان حکومت دا هم وایي چې حج مشن سر ته رسیدو نه پس په د متاثر کورونو دوه یا درې کسان هم عمره لپاره د حکومت په خرج لګل کیږي. د ذکر ده د سعودي عرب د چارواکو په وینا چې په هسپتالونو کې اوس هم د زرو نه زیات جوبل شوي حاجیان موجود دي.
درابی اکرم خان رپورټ تاسو ورته د خبر پښتونخوا د پولیسو سره د مالی مرستو د کمی په لړ کې نن د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته ویل چې په موجوده صوبایي حکومت په پولیسو ډېرې زیاتې پیسې لګولې دي. د خبر پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان درانی چې د مالی مرستو د نشتوالي کوم خط لیکلی دی په هغه باندې هم عمل درآمد روان دي. د خبر پښتونخوا د پولیس مشر ناصر خان دورانی سور سه وړاندې په یو خط کې دا اندېښنه څرګنده کړې و چې د پولیسو سره د مالی مرستو د کمی له وجې د پولیسو د استخباراتو د روزنې مرکز د پولیسو د پلټونو د روزنې مرکز او د پولیسو د بارودی موادو د سیړنو مرکز د بندېدو خطرې دي. نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر آی جی پی ناصر خان دورانی د صوبې چیف سیکرټر ته یو خط استولی دی چې پکې د پولیسو د روزنې د یو شمیر مرکزونو لپاره د مالی پنګې وغوښتنه کړې ده او په دغه خط کې د اندېښنه څرګنده شوې ده چې کچېری پولیسو ته مالی پنګې په وخت ورنه کړې شوې نو د پولیسو د استخباراتو د روزنې د مرکز او د یو شمیر نورو مرکزونو د بندېدلو خطر دی. د خیبر پښتونخوا د پولیسو د مشر آی جی پی ناصر خان دورانی د دې خط په لړ کې میچ کړه. د پښتونخوا د صوبایي حکومت د ویان او د اطلاعاتو د صوبایي وزیر مشتاق غنی نه پښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل د کله نه چې مونږ واک ترلاسه کړی نو په پولیسو زیاتې پیسې لګول شوې دي او د پولیسو مشر چې کله هم په پولیسو کې د اصلاحاتو یا د تنخواګانو حوالې سره کومه غوښتنه هم کړې ده نو وزیر اعلی تل د ډېر پراخه زړنه کار اخیستلی دی. د پولیسو سره د پیسو د کمی په باب له خبریال جاوید عزیز وایي چې په تیرو څو کلونو کې د پیسو په لحاظ د پولیسو مالی بجټ سیوا شوی دی خو د پښتونخوا د ټول بجټ د حجم په لحاظ د پولیسو بجټ کم شوی دی.
2009 او 10 مقابله کې چې کوم سکل د خیبر پښتونخوا بجټ دی په هغه کې د پولیس چې کوم هغه پیسې دي هغه خو زیاتې شوې دي خو چې کوم د صوبایي بجټ حصه ده په هغه کې د پولیس برخه ډېره زیاته کمه شوې ده. مطلب په 2009-10 کې چې 11% بجټ به د پولیس لپاره مختص شو نو اوس چې دی هغه د 100% ته رارسېدلی دی. مطلب دا دی چې دا چې ډېرې شعبې دي چې هغې لپاره د پولیس سره د فنډس کمی دی.
د خیبر پختونخوا د پولیسو سره د مالی پنګو د نشوالي دا خبره په داسې حال کې رامخیته شوې ده چې په پاکستان کې د ترګرۍ ضد په نېشنل اکشن پلان باندې وخت په وخت د لوړپوړو چارواکو غونډې ترسره کیږي او پولیسو او نورو امنیتي ادارو ته ویل کیږي چې د ترګرۍ ضد د نېشنل اکشن پلان په ټولو جزئیاتو دي د عمل لپاره چټک ګامونه پورته کړي شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ته په خیبر پختونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په بلنه قومي وطن پارټي په باقاعده توګه صوبائی حکومت کې د شاملېدو پریکړه کړې ده. دې لړ کې پرون د دواړو ګوندونو ترمنځ یوه لوسنامه هم لاسلیک شوې ده چې تر مخه به یې قومي وطن پارټي ته دوه وزارتونه او څلور محکمې ورکړل شي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
دا خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال لیډو ته ویل چې د صوبې د مفاداتو د خیګړې او پرمختګ لپاره دواړه ګوندونه په ګډه د خیبر پختونخوا حکومت چلولو باندې سلا شوي دي او د لړ کې پرون اسلام آباد کې لوزنامه هم شوې ده. ګوره دا خو د دوه ګوندونو ترمنځ یو لوزنامه شوې ده او راتلونکي دوه درې ورځې کې به دوی د حکومت برخه جوړه شي او قومي وطن پارټۍ ته به اوس دوه وزیران، دوه خصوصي مشیران او څلور محکمې ورکولی شي. بلخوا د قومي وطن پارټۍ د صوبایي اسمبلی غړی او پخوانی صوبایي وزیر بخبیدار خان چې د بډو رشوتونو په تور کې د وزارت څوکۍ نه لیر کړی شو او وروسته د هغې د وجې د حکومت نه هم دوی بیل کړی شو وایي چې حکومت وړاندې بغیر د ثبوته دوی د حکومت نه بیل کړل، په دوی تور ولګو او اوس حکومت خپله غلطي ومنله نو ځکه دوی ته په حکومت کې واپس ته شاملېدو بلنه ورکړې ده او په دې لوزنامه کې دا پریکړه شوې ده چې اوس په دوی بغیر د ثبوته داسې هیڅ ګام نه پورته کوي. ولی هم پدې لړکم چې کله په پېښور کې خبریال شهیم شاهد نو پختل د هغوی وینا وه چې پاکستان تحریک انصاف ګوند ته په صوبایي حکومت چلولو کې ډېر ستونزې دي او دوی سره په صوبایي اسمبلی کې د ښه حکومت چلولو لپاره هغه شان کسان او شمېره هم نشته دي نو دوی مجبور دي چې ځان سره قومي وطن پارټي واپس په حکومت کې شامل کړه.
د پاکستان تحریک انصاف چې پاوی سیوا د پروس خټک ممبر داسې تجربې خلک نو د هغوی حالات ډېر خراب و هغوی د صوبې نظام نه شو چلولی نو په دې وجه هغوی یو ځل بیا افتاب شرکاو ته غږ وکړو چې هغه په حکومت کې شامل شي او د هغوی کومک وکړي. دا یو طرف ته دوه د دې غټه وجه دا ده چې د اوس سکمبلیاتي دا ټول ټاکنې وشوې په هغې کې پاکستان تحریک انصاف ته هم ډېر سخت نقصان شوی دی او قومي وطن پارټي هغې ته هم ډېر زیات نقصان شوی دی نو په دې وجه باندې د دواړو پارټو
د پام وړ ده چې دا وخت د خیبر پختونخوا کابینه کې دیارلس وزیران دي ولی د اتلسم آئینی بدلون وروستو یو صوبایي کابینه هم د څوارلسو نه زیاته نشي کېدی.
د شبیر احمد جان رپورټ تاسو ورېده. په ملک کې د ګزن یا د پولیو دوه نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. په پاکستان کې د دې دوه کیسونو د راتلو وروسته سخ کال د پولیو نه د متاثر شوو ماشومانو شمیره څلور دېرشو ته ورسېده چې پکې تر ټولو زیات په خیبر پختونخوا کې څوارلس او په قبایلي سیمو کې لس کیسونه مخې ته راغلي دي. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې.
د وزیر اعظم د پولیو مانیټرینګ سیل یو چارواکي مزر نثار مشال ریډیو ته وویل چې په دوه نوي کیسونو کې یو په پېښور او یو په کوټه کې مخې ته راغلی دی. د نوموړي په وینا چې په روان کال کې په خیبر پختونخوا کې څوارلس، په قبایلي سیمو کې لس، په بلوچستان صوبه کې شپږ او په سند صوبه کې څلور کیسونه مخې ته راغلي دي. نوموړي زیاته کړه
دا کیسونه
خو مخې ته راغلي دي او دې ماشومانو د پولیو څاڅکي سو وارث کړي وو. په دې هکله د زیات نړیوالې اداري یا ڈبلیو ایچ او پلټن شروع کړی دی. خو زه دا هم ویل غواړم چې د ځینې ماشومانو قوت مدافعیت کمزورې وي او د یوې ناروغۍ پر ضد د هغوی وجود په صحیح توګه مقابله نشي کولی نو دا هم وجوي چې د ساسکي سکلو باوجود ورته مرض ولګي. خو په اسلام آباد کې د ماشومانو ډاکټر نوران افریدی وایي چې امکان شته چې د ساسکو سکلو باوجود یو ماشوم ته دا مرض ولګي خو په پاکستان کې د پولیو کمپاین په صحیح توګه نه چلیږي چې له وجې په دې مرض په مکمله توګه قابو نه موندلی کیږي.
تر کومه پورې چې په پاکستان کې د پولیو د کیسز تعلق ته پائے کې د ماشومان او د قوت مدافعت په وجه خو دا کیسز ډیر کم چانسز کې دي چې کو تر اوسه پورې حکومت چې د پولیو د مهم د پاره کم ګامونه پورته کړی دي هغه په صحیح توګه نه دي. دغه مهم کې دوی ان پروفیشنل اخستی وي او دوی په دغه ویکسین کې د دوی د پراپر د ټمپریچر خیال هم نه وي ساتلی. نو دا وایي هغه افیکیسي کمزوري شي. د دې طریقې کار داري چې تا ویکسین ماشوم ته وکړو دا بیا واپس آیس بیگ کې جمع کوي. خو سم ټایمز موږ په خپل انداز وکتل چې هغه یو ویکسین پروسس دی او په لاس کې نیولې وي او په پورا کلی کې ګرځيږي. نو زما په خیال چې پای کې دغه دویم فیکټر دومره انوال نه دی.
د یادونې دا چې په کال 2013 کې په ټول ملک کې د پولیو درې نوي کیسونه او په کال 2014 کې درې سوه شپږ کیسونه مخې ته راغلي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو سره اوس په خبر کې د ماسیګر 5:30 بجې شپې دی د بوریوال کاکړ نابلند خبرونه وره.
د افغانستان حکومتي او امنیتي چارواکي وایي د کندوز شهر زیاتې برخې نیول شوې دي او د پاتې ځایونو د نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي. د کندوز امنیه قمندان قسیم جنگلباغ وایي ډیر ژر به ټول شهر له وسلوالو پاک کړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي پاکستان نه یوازې د خپل قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی بلکې د نړیوال قانون عملي کولو ته هم ژمنتیا نشي. دا څرګندونه امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطان نون د سې شنبې په ورځ مشال ریډیو ته وکړي. په پاکستان کې د روان کال په اردو کې د پولیو د ناروغانو شمیر 34 تر رسیدلی دی. دا خبره د پاکستانی وزیر اعظم الله خوا د پولیو څارنې د ادارې یو چارواکي مزار نثار نن مشال ریډیو ته وکړه. مزار نثار وویل چې تازه دوه ناروغان په پېښور او کوټه کې میندل شوي دي. د افغانستان د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په نښته کې شپږ وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپي شوي دي. د دې ولایت امنیه قمندان عبدالحبیب د سید خیل نن مشال راډیو ته وویل چې په دې نښته کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبل نه دا وشتي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د روس د مشرانو جرګې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته اجازه ورکړې ده چې شام ته پوځ ولېږي. ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرګې تخواست کړی. د دې جرګې 125 غړو د نوموړي خواست په یو خپل منزور کړ. د ولسمشر پوتین د ادارې مشر سرګی ایوانوف وویل د دې اجازه معنا دانه ده چې روسی ځواکونه به په ځمکنیو عملیاتو کې شکیل سي، بلکې د دې هدف دا دی چې هوایی ځواکونه په دې جګړه کې شکیل سي.
لند خبرینم د بوریوال کاکړ نووري د لوریدونکو اوس په اسلام آباد کې د سراج سهیر نوورو چې د پاکستان زنر وسپانو په خپل اداريو کې سلی کړی دی.
نن ایکسپریس روس په خپل اداريو کې وای افغان طالبانو د ګل پورز دو افغانستان په اهم خار کندوز باندې قبضه کړی دا چې لکبلی په خلکو کې ډيري اندېښنې پیدا شوې دي. د ادارې په وینا له دې وړاندې کابل حکومت د عسکري او د داخلي معاملاتو په حواله دا وکړي و چې ترهګر او طالبان ډلې چرته هم د دوی سکیورټي نظام ته زیان نشي رسولې. خو په کندوز د طالبانو له حملې وروسته د خلکو په ذهنونو کې اندېښنې راپیدا شوې. ادارې زیاته وی چې دوړان دی افغان ولسمشر اشرف غنی خپل یو بیان کې ویلی وو چې پاکستان او افغانستان لپاره امن ډیر ضروری دی. نو اوس چې پاکستان هم د ترهګری خلاف جنگ کې بوخت دی او افغانستان هم له ترهګری متاثر ملک دی، نو باید چې دواړه ملکونه له یو بل سره نور هم نږدې شي او د یو بل مټي مضبوطه کړي او د امن لپاره په شریکه کوششونه وکړي. ادریا اخیری کې لیکي چې یو مضبوط افغانستان نه یوازې د افغان حکومت او د ولس په ګټه کې دی، بلکې د پاکستان په ګټه کې هم دی او دا شان د افغانستان امن د ټولي دنیا لپاره هم ضروری دی. نو په کار دی چې پاکستان او افغانستان په یو بل د تورونو لړۍ بند کړي او د منطقې اصل صورتحال لړښت ته پام راوګرځوي چې ورسره د ولس خوشحالي او امن تړلې دي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکي وحدت ورسپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د روسيو کې د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي وو چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد یو اهم جنگ اعلان کړی دی او د دې جنگ ګټلو لپاره به په نړیوال نړیوال کچ هم د نورو هڅو ضرورت وي. د ادارې په وینا کې څه هم پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډیر نقصان کړی دی، خو د هغې باوجود هم پاکستان په شمالي وزیرستان او په نورو علاقو کې د ترهګرۍ خلاف اپریشن شروع کړی دی. خو که وکتل شي نو د دې عملیاتو باوجود هم پاکستان د یو شمېر خطرو سره مخ دی، او وخت په وخت د پاکستان په مهمو ودانو، بازارونو، جوماتونو او تر دې چې په اهمو سیاسي شخصیتو باندې هم حمله او بریدونه روان دي. ادریا اخیر کې وایي چې ترهګري د پاکستان یوازینی مسله نه ده، بلکې دا د ټولې نړۍ مشترکه مسله ده. نو پکار ده چې نړیواله رورولې د ترهګري د خاتمې لپاره د پاکستان سره کومک وکړي، نو هله به ممکن شي چې له دې منطقې ترهګري ختم شي.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ رسپانی د کندوز پاړه لیکلی چې طالبانو سکه د خار ډېری برخې ونیولې چې د چارواکو په خبره نه یې غوښتل ملکی وګړو ته سزیان ورسیږي. د رسپانی په خبره د رستیو کې امریکایي ځواکونو کندوز کې پر طالبانو کومه بمباری نه وکړي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هغه خبرې راغستې چې په ملګرو ملتونو کې له پاکستانه غوښتل چې وسلوال دي په سمه توګه اوسپي. بشیر ګواخ درته د دواړو مقالو مهم
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د کندوز ښار ډېری برخې په داسې حال کې د وسلوالو لاس ته ورغلي چې په دې ولایت کې له څو میاشتو راهیسې امنیتي حالات ښه نه وو. ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي له خولې لیکلي چې پر کندوز ښار د دوشنبه یا ګل د ورځې د طالبانو تر سختو بریدونو د مخه د روسیو کې امریکایي ځواکونو پر وسلوالو بمبارۍ نه دي کړي. خو افغانستان میشته بهرنیو ځواکونو د غوان کرنل براین تریبس ورځپاڼې ته ویلي چې دوی افغان امنیتي ځواکونو سره جاسوسي معلومات شریک کړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې لا هم د امریکي 9800 پوځیان شته دي، خو دا نه واضحه چې آیا کندوز کې کوم بهرني ځواکونه میشته دي او کنه. کندوز کې طالبانو د روسیو کې ځینې ولسوالۍ هم نیولې وي، خو افغان ځواکونو عملیات وکړل او دوی یې په شا کړل. ورځپاڼه لیکي د طالبانو په حملو کې ځکه زور تر سترګو کېږي چې قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له وجې وسلوال د ډیورنډ کرښې اغاړه افغانستان ته وراوښتي دي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله په ملګرو ملتونو کې په خپله وینا کې پر پاکستان غږ کړی چې د هغه وسلوالو خلاف د عملیاتو وعده پوره کړي چې افغانستان کې بریدونه کوي. د دوشنبه یا ګل پورس د عبدالله وینا په داسې مهال وشوه چې طالبانو د کندوز ولایت ځینې برخې تر خپل کنټرول لاندې راوستي. عبدالله همداراز ویل چې داعش وسلواله ډله د افغانستان یوه بله هغه قسم خوړلې ترهګره دښمنه ده چې د افغانانو ژوند اخلي. نوموړي ویل چې که افغانستان کې د جنګیدونکو وسلوالو سره بهرنی ملاتړ نه وي نو دا ګوریلا جنگ به اوس د ماضي حصه وه. په همدې حال کې اژانس د پاکستانی وزیر اعظم د امنیتي او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز له خولې لیکلي چې د افغانستان امن ته ژمن دي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو. مشال ریډیو تاسو سره ایکسپریس ریبیون رسپانه له ماشومان سره د جنسي تیریو په اړه په یو مقاله کې لیکي. تیر کال په پاکستان کې د جنسي تیریو شاوخوا 3.5 پیښې ثبت شوې دي چې د 2013 کال د شمیرو پر تله پکې 10% زیاتوالی راغلی دی. مقاله لیکي په پاکستان کې اکثر له ماشومان سره د جنسي تیریو پیښې نه ثبت کیږي، چې له وجې په دغه هواد کې د ماشومانو د خوندي ساتلو لپاره د موثرې پالیسۍ په برخه کې حکومتي چارواکي پاتې راغلي دي. د مقالې نور مهم ټکي درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي په 13 اگست میاشت کې د کسور د ماشوم سره د جنسي تیری پیښې ټول کام خفه کړ، خو په پاکستان کې د ماشومانو د صورتحال په اړه په یو نوي ریپورت کې ویلي شوي دي چې پاکستانی قوم د دومره کالونو راهیسې په داسې پیښو ولې خاموشه وو. د ماشومانو د صورتحال په اړه دا ریپورت چې په اسلام آباد کې د ماشومانو په اړه د شکایتونو د دفتر لخوا د یونیسف په مرسته جوړ شوی و، پکې ویلي شوي دي چې که څه هم په پاکستان کې د ماشومانو په اړه قوانین موجود دي، خو د نا عملي کېدو له وجې دغه قوانین اوس غیر موثره شوې دي. مقاله لیکي د ماشومانو د حقونو په لړ کې د مجرمانو پر ضد د انصاف نظام زیات نه فعاله کېدل د ماشومانو سره د جنسي تیریو د پیښو او په خاصه توګه داغو پیښو چې په کورنۍ کې دننه شوي وي د شمیرو نه موجودګي داسې غټې ننګونې دي چې ورسره په پاکستان کې د ماشومانو خوندي ساتل نشي باوري کېدی. د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکوونکي ادارې ساحل د رپورټونو تر مخه تیر کال په پاکستان کې د جنسي تیریو 3,508 پیښې ثبت شوې دي چې د 2013 کال د شمیرو پرتله پکې 18% زیاتوالی راغلی دی. رسپانلی کې په پاکستاني ټولنه کې چرته چې اکثره خلک له ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښې له عزت سره تړي اکثره پټې وساتل شي. زیاتره وختونه داسې مشي چې له ماشوم سره جنسي تیری کوونکي کسان هغه ماشوم یې پیژني چې داسې حالات بیا کورنۍ ته ګرانه کړي چې په قانوني توګه له دغه تن سره خبرې وکړي. مقاله لیکي له ماشومانو سره د جنسي تیریو د رجسټرډ پیښو د شمیرو کموالی دې ته لاره جوړولی شي چې د ماشومانو د حقونو پالیسي مؤثره کولو کې پاتې راولي. په داسې حال کې چې دغه پیښې نه ثبت کیږي د جنسي تیریو ښکار شوو ماشومانو د روغتیایي مسئلو په اړه هم رښتینې شمیرې نه دي موجودې. مقاله لیکي د رجسټرډ شوو پیښو د شمیرو د نشتوالي له وجې د جنسي تیریو ښکار شوو ماشومانو پورې د رسایۍ په راتلونکي کې هغوی نور د تیریو نه خوندي ساتل او د مختلفو ناروغو نه د بچ کولو لپاره هم هیڅ مؤثره ستراتیژي نشته. مقاله لیکي په پاکستان کې ماشومان چرته هم محفوظ نه ښکاري، خو هغه ماشومان چې ورسره تر ټولو زیاتې جنسي تیری کیږي هغه خو یا خانه بدوش او یا کډوال وي چې په لارو کوڅو کې اوسېدلو، په مختلفو ځایونو لکه د ګاډو په اډو او د کبانو په سینو کې کار کولو ته مجبوره وي او یا په بندي خانو کې بندي وي. مقاله لیکي دغه سی بیا ماشومان سره د جنسي تیریو پیښې زیاتې په زیارتونو او فاش خانو کې او یا له دغو ځایونو سره نږدې ډېرې عام دي. د ساحل ادارې تر مخه تیر کال په پنجاب کې له ماشومان سره د جنسي تیریو 85% او په سند صوبه کې 65% پیښې ثبت شوې دي. د ساحل د ادارې د رپورټ تر مخه تیر کال په بلوچستان کې د ماشومان سره د جنسي تیریو 290 او په خیبر پختونخوا کې 152 پیښې ثبت شوې دي. خو بیا ځینې کسان وایي چې کېدای شي دا شمېرې ناسمې وي، ځکه چې په دغه سیمو کې د سخت روایتي او کلتوري نظام له وجې د جنسي جرمونو پیښې نه ثبت کیږي. د ساحل ادارې تر مخه په 2010 کال کې په بلوچستان کې د ماشومانو سره د جنسي تیریو یوازې 106 پیښې ثبت شوې وي چې پکې اوس تر ډېره زیاتوالی راغلی دی. ایکسپریس ریبیون رسپانه د ساحل ادارې په حواله لیکي، تیر کال د پاکستان انتظام لاندې کشمیر کې د ماشومانو سره د جنسي تیریو 8 پیښې او په قبایلي سیمو گلگت بلتستان کې یو کیس رپورټ شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د خیبر پختونخوا د تجارت او کارخانو د اتحادی مشران وای چې افغانستان د منځنۍ اشیا هیوادونو ته د پاکستان د تجارتي مالونو د لیږد په برخه کې ځینې پالیسۍ نرمې کړې دي چې له کابله به یې په سیمه کې د خیبر پختونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو سرمایه کاری وده عمومي. د دې اتحادی مشرانو تېره ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال دا هم وویل چې په افغانستان کې د هند تجارت حجم په زیاتېدو دی، خو پاکستان هم افغانستان ته د موټر وې د غسبولو پلان لري. په دې اړه د غلام غوث دا رپورت اورو.
د خیبر پختونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو د خونی یا خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز مشر په وادیساق د نهې په ورځ د خبري غونډې پر مهال له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې منځنی اسیا ته د پاکستان نه په تجارتي توکو لیږلو باندې د افغانستان دولت ځینې پالیسیانې نرمې کړې دي او دې سره به د پختونخوا ځایي تاجرانو او صنعتکارانو ته ګټه ورسي.
سینٹرل ایشیا تھا آگا باندھے $100 فی ٹن فیس واخشت ہو اور 110% بہ کیش گارنٹی آخشت ہو اور کلا چاہے آگا مال بہور سے وسطی ایشیا تھا التن افغان کاؤنسلیٹ نمبر اعتراض تصدیق کرا لو جدہ مال رہو تو آگا نہ تقریباً سلور میں اسے بعد آگا کیش گارنٹی بہ واپس کے دو تو دا دیر زیاد ورکنگ کیپیٹل بہ سرمایہ بہ باندھے دو دا ایکسپورٹر دیر تکلیف ہو زما پہ مطالبہ اشرف غنی صاحب تماؤں کو عبداللہ عبداللہ صاحب تو کو چمنگا افغانستان دورے تقریب چیف منسٹر صاحب سر بنائی کے تو اگر ڈیرا گٹا مہربانی ہو کہ دوڑا شرائطیں ختم کرا تو دے سر میں ایکسپورٹ جاتی ہے کہ ان شاء اللہ.
د خیبر پختونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو په خونه کې په خبری کانفرنس کې په افغانستان کې د هند په زیاتیدونکې تجارتي توکو هم خبرې اترې وشوې او د خیبر پختونخوا د تاجرانو د خونی مشر په وادیساق وویل چې د چابهار په لاره هند د افغانستان او منځنی آسیا منډایانو ته د رسایۍ لپاره لویه سرمایه کاری کوي. هم په دې لړ کې د تاجرانو د خونی مشر په وادیساق مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت هم افغانستان او منځنی آسیا ته د موټروی جوړولو پلان لري
او ان شاء الله چې کوم روډز او موټر ویز د پرایم منسٹر ویژن دی د ډیولپ شي سنټرل ایشیا پورې نو ان شاء الله پاکستان به ان شاء الله په تجارت کې ببره ان شاء الله زمونږ ویژن نو سټیک دی. زمونږ گورنمنٹ از ویری بزنس فرندلی او زمونږ پرایم منسٹر په خپله بزنس مین دی.
او د خیبر پختونخوا د تاجرانو د خونی د مرستیال مشر حاجی اقبال خان نمیچی پختنه وکړه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خرابو اړیکو لوجی د دې سیمې د خلکو تجارتي هلې ځلې ډېری متاثره شوې دي. نو په جواب کې نوموړي وویل چې د دواړو دولتونو ترمنځ سیاسي اړیکې که هر رقم وي خو د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته اوسېدونکي خلک غواړي چې تجارتي اړیکې پرمختګ ومومي.
کله د ملکونو حالات خراب شي په خپلو ګیرا سره نو باغې باندې خو خامخا د بزنس کمیونټي خو د هغې اثر پرېوځي. خو زمونږ چونکې کم د بزنس کمیونټي واله دي که هغه طرف ته دي او که دې خو ټول
خیبر پختونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو د خونی مشر په وادیساق وایي موجوده وخت کې په امنیتي صورتحال کې 80% خواله راغلی دی او امکان دی چې په راتلونکي وخت کې به په خیبر پختونخوا کې تجارتي او کاروباري هلې ځلې توندې شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په خیبر پختونخوا کې اقلیتونه وایي چې د زده کړو ترلاسه کولو د نوکریانو لپاره د درخواستونو جمع کولو باوجود هم ورته د کوټې په بنیاد سرکاري نوکریانې نه ورکول کیږي. د اقلیتونو لپاره کارکوونکي کسان وایي ډېر ځوانان بېروزګاره دي او له بېلابېلو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. خو د خیبر پختونخوا حکومت بیا وایي چې دوی د اقلیتونو د نوکریانو په لړ کې په بشپړه توګه د ستونزو هوارولو لپاره هلې سلې کوي. نور تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. په خبر پختونخوا کې اقلیتونه شکایت کوي چې په سرکاري نوکریانو کې د حکومت لخوا په مختص کړل شوي کوټه کې تر ډیره د اقلیتونو د حقونو خیال نه ساتل کیږي. په سوات کې د اقلیتونو لپاره کارکوونکي او د عوامي نېشنل ګوند غړي امرجیت ملوترا وایي د پاکستان حکومت چې د اقلیتونو لپاره په صوبو په مرکز کې 15% او په خبر پختونخوا کې 3% په سرکاري نوکریانو کې کومه کوټه مختص کړې ده، هغه په عیني توګه نه عملي کیږي او اکثره د دوی لپاره د کار اعلان شوي اوکې خالی پرتې دي.
جاب درایس مطابق ته موږ بالکل لګاوته نه راکړه با سایه تا کوټه صاحب جاب دی نو ورکه موږ ته کوم ضمانت چې کوم 2% دا غړي یاد دی کنه بیا جاب ورکه نه مله لکه فرض کړم هغه ته پای مو کی خو هغه پاره دغه کې ورنه کړی شه ور یو صبح کې او نو مرکز کې دا مله دا تاسو وی کنه کنه په مرکز کې نه په صبح کې دی باندې ست سم نه مله عمل درآمد نه کی.
په پیښور کې د اقلیتونو لپاره د کارکونکو تنظیم د هندو رائټس موومېنټ مشر هارون سربدیال وایي د اقلیتونو زیاتره ځوانان د لوړو زده کړو ترلاسه کولو باوجود ډېر د کمو پیسو او په وړو عهدو کار کوي چې وجه یې د پاکستان د حکومت لخوا د اقلیتونو د حقونو خلاف ورزي کوونکو پر ضد قانوني کاروایی نه کول دي.
ما خپل داماد چې دی هغه ګریجویټ دی او ټیکنیکل سکل دی، خو مطلب دی هغه بېشمېر پاکستانی په سرکاري یا نیم سرکاري ادارو کې چې دی دا اپلای کړی دی، خو مجبورن هغه شو زما رور شو. مصیبت ودا دی کنه چې د پاکستان په دې معاشره کې مونږ نه خو چاته پیسې ورکول شو چې دا یو جاب د پاره چې هغه پیسې ورکو. او بل دا دی چې د کوي د میډیا چې کوم استعمالوي د نان مسلم پاکستانیانو ته اویرنس ورکولو د پاره چې بي فلان دی کې دا جاب رااله هغه په جاب کوټه چې دی هغه اخبارات یا په میډیا بل څه زرای دي هغه چې یو ځکه نه دی نه منشن کوي چې بي دانه سټولنی او دی کې چې دی دانه سټونه نان مسلم دغه د پاره معنا کې زپاره.
هارون سربدیال وایي د نوکریانو دې صورتحال ته په کتو سره په پاکستان او په خاص توګه په خبر پختونخوا کې اکثر اقلیتونه اوس خپل ماشومان په سکولونو کې نه داخلوي او ډېر ځوانان د هیواد په وتلو مجبور دي.
او زموږ خلک چې دي هغه نه صرف پاکستان بلکې صوبه کې خپل ملک کې هم په مایګریشن باندې ډېر مجبور دي. هغه اوس زما خپل چې کوم فیملی کوم ډېر ایجوکیټډ ګریجویټ هغه دي هغه چې په مختلف بینکونو کې مختلف ځایونو کې چې دی ایز ا سویپر چې دی هغه کار کوي لګیا دي. هم ده کسې که تاسو ډیل خان وګورئ یا بل ټول ایریا وګورئ په خپل علاقه کې چې دی هغوی ته چې دی په دې ورکړی شوی قانوني حق چې دی د هغه امپلیمنټیشن نه کیږي. لازمي خبره ده چې یو هاي افیشل د ملک یو اهم اداره کې مشر دی هغه هم د دې د پاکستان انسټیټیوشن چې کوم تعلیمي انسټیټیوشن دی هغه ځینې د نان مسلم خلاف چې کوم هیټر لټریچر ویلې دی هغه په ذهن کې چې دی هغه چې کوم خپل فشار دی څه وخت چې هغه ډلیور کوي خپل اختیارات لازمي خبره ده هغه متعصب شي او دا وجه ده چې موږ خلکو ته زموږ حقوق نه ملاوي.
په خیبر پختونخوا کې د اقلیتونو لپاره کارکوونکي وایي چې دوی د ډېرې مودې راهیسې هڅې کوي چې د کوټې په بنیاد د اقلیتونو د نوکریانو دا مسله هواره کړي خو په دې کې پاتې راغلي دي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د اقلیتونو وزیر او د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي سورن سنگھ وایي چې دوی تر ډېره د اقلیتونو نوکریانې زیاتې کړي دي او هڅه کوي چې په راتلونکي کې د اقلیتونو لپاره د کوټو په بنیاد اعلانېدونکي ټولې نوکریانې ورکړي.
گیارہ ایم بی بی ایس ڈاکٹرز مونگا مائنورٹی کوٹے کے بعد بھرتی شو ویٹرنری دو ڈاکٹرز بھرتی شو سمر جو ڈپارٹمنٹس کی تقریباً پر ہر ذائقے کے چکم سے مائنارٹی نے 3% کوٹا دا کوٹے پر مناسب باندھے بعض سیٹوں خالی ہوں تلی دی جب تک کوٹا 3% ڈالتا گا اگر اپلائی نہ کرے یا شارا چدا آگا تعلیم اگر کم آ ڈالتا
دا اقلیتوں دا حقوں لپارا کارکون کی وائی باید اقلیتوں تہم دا ہے واد دا پرمختیا پہ ہدف دا کار کولو پورا مکا اور کڑل شیو دا پاکستان حکومت دے دا او حکومتی چارواکو پر ضد قانونی کارروائی اکڑی سوک چی دا اقلیتونو دا حکونو سرغڑاونا کوی.
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے مشال ریڈیو تاسوره اوس بلاډ شو با جوړ ایجنسی ته د با جوړ ایجنسی برخلوزو ډیگری کالج زده کوونکی وایي چې 15 کال وړاندې د دوی کالج وسلوالو ړنګ کړی وو چې وروستو دغه زده کوونکی د عنایت کلا ټیکنیکل کالج ته ولیږل شو. دی وایي چې اوس یې په کالج کې د بیا ودانۍ کار شوی دی او کالج یې بیرته جوړ شوی دی نو باید چې حکومت دوی خپل زوړ کالج یعنی د برخلوزو ډیگری کالج ته بیرته ولیږي. نور حال د شانواز ترگزی په دې رپورت کې اورو.
د سرکاري ډیگری کالج برخلوزو باجوړ ایجنسی زده کوونکي له 13 کالونو راهسې د خپل کالج په ځای د عنایت کلا ټیکنیکل کالج ته زده کړو لراځي. د دغه زده کوونکو خپل کالج وسلوالو الوزول چې وروستو د عسکري اپریشن په دوران په دغه کالج کې عسکري ځواکونه دیره شوي. دا سات د برخلوزو د کالج ودانی بیا جوړه شوي خو زده کوونکي وایي چې دا سات هم هغوی د عنایت کلا ټیکنیکل کالج ته سبق لراځي.
نن د حفیظ الله د فری میډیکل سټوډنټ چې خاص مسله د بلډینګ د منته منګلا درې سالور کمرې راکلي دي په ټیکنیکل کالج کې. کیمستري لیب له پکې نشته د فزکس والا نشته دي نو د بایولوژي والا نشته دي او بل د شي چې د فرست ایئر او سیکنډ ایئر والو د پاره چې کم کلاسونه دي اکثر په بره پچتونو باندې لیکنه.
سلطان محمد د کټ کوټ سیمینار اورس کالج ته راځي وای چې په راته کې یو سات وخت لګي او بل دا چې په عنایت کلا کالج کې ورته ستونزې هم ورپېښې دي
چې راځي د ګاډم مثلا مونږ ته ډیر زیات دي کلا کلا چې بس مونږ راځنو یا لار چې
حیدر خان هم د برخلوزو وسیدون کړي او په 12 جمعات کې سبق وای. هغه وویل
انګلیش کلاس مسلسل چې موږ غل ګیدری کلاسونه د ښځې کړي یار په بندا دی ودی مې شو روانه ده او د انګلیش کلاس موږ روزانه په خپل اړه باندې لې کله کینو کله پاسو متلتا چیر نشته چې کینو فیچر نه موږ څه ګرځرا ګرځي.
د یاد کالج پرنسپل ګل حیدر خان نه مو پختل چې زده کوونکې به کله خپل کالج ته واپس واړول شي.
کم چې سکیورټي فورسز الفا پراتو نو هغه موږ شاته بکلر هاستل تاړه ونی او مخه چې په کلاسروم دی اکیډمیک بلاک دی دا هم د سکیورټي فورسز نه خالی کړی دی نو بس ان شاء الله العزیز ډیر زر موږ هلته شفټ کړو غلی په هغه کې صفائی مپای سترای شروع ده.
او یاد دی چې برخلوزو سرکاري سرکاری ډیگری کالج د مامون د قبیلې او د سیمې یوازنی ډیگری کالج دی چې د پرنسپل په وینا د زده کوونکو شمیر له زرو تنانو زیات دی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې اسپیشلی د جنکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي د پیسون وسنره سي ناوي د پاره مونږ د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ په نیخ.
مشال ریډیو تاسو ته د افغانستان د نورستان ولایت اوسیدونکو وایي چې دغه ولایت په اکثر ولسوالو کې ولسی وګړي د وسلوالو طالبانو له لاوړ ناوړه چلن څخه تنګ شوي دي. دوی له حکومت غواړي چې په نورستان کې د وسلوالو پر ضد پراخ عملیات ترسره کړي. نور حال د باس محمد عابد په دې رپورت کې.
د نورستان ولایت اوسیدونکي وایي چې دوی د وسلوالو طالبانو له ناوړه چلند څخه ستړي شوي. دوی له حکومت نه غواړي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو په خلاف پراخه عملیات ترسره کړي. محمد اسماعیل چې د بیګل ولسوالۍ سره تعلق لري مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسی وګړي د وسلوالو طالبانو له ناوړه چلند څخه دوه سپېږمو ته راغلي دي.
ویګل کې هیڅ امنیت نشته. تقریبا یو نیم سل کورونه د دولت طرفدارانو سوځېدلي دي. څه د عوامو دي تقریبا دغه دولت طرفداري کې څوک خبرې وکړي نو هغه سړی تښتول کېږي، وژل کېږي، دغه کور سوځول کېږي. حکومت دا غوښتنه کوي چې یو ستاثري عملیات وشي چې باید تصفیه شي. ویګل او برګمټال او منډول او کمدیش دا ولسوالیګانو کې په سلو کې تقریبا 80% امنیت نشته.
د ویګل ولسوالۍ د انکشافي شورا رئیس محمد صادق هم له حکومت نه غواړي چې په نورستان ولایت کې د وسلوالو طالبانو په ضد پراخه عملیات ترسره کړي.
اوس تقریبا 13 کسان زمونږ ولسوالۍ کې لار کې راتله مسافرین وجلی دي. 13 کسان د طالبان د لاس نه ټول ولس کابل ته وختلو. وزارت دفاع ته لوی درسیز مونږ ویوړه کنځای کې چې حادثه شوه دا زمونږ ولسوالۍ ته ویوړه بیګل ولسوالۍ ته. نو مونږ غوښتل چې دې در باندې عملیات وشي، دا طالبان تصفیه شي. متاسفانه والی صاحب ته پاسې د پروژې خبرې کوي. زمونږ حکومت نه غواړو چې زمونږ منطقه کې امن راشي عملیاتو کې.
بلخوا د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم دا مني چې په اکثرو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو له ناوړه چلند څخه خلک ستړي شوي دي. دی وایي چې دوی له مرکز نه غوښتنه کړې ده چې د نورستان په ټولو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات ترسره کړي. نورستان د افغانستان په ختیځ کې یو له هغو غریزو ولایتونو څخه دی چې د ډیورنګ کرښې سره اوږده پوله لري او په اکثرو ولسوالیو کې خلک د وسلوالو طالبانو له شتون څخه شکایت کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
حجره د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري.
مشال ریډیو تاسو اوري او د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوس د خبرونه په اخر کې یو ځل بیا د بریوال کاکړ نه لند خبرونه اورو.
د افغانستان حکومتي او امنیتي چارواکي وایي د کندوز ښار زیاتې برخې نیول سوي او د پاتې ځایونو د نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي. د کندوز امنیه قمندان قسیم جنگلباغ وایي ډیر ژر به ټول ښار له وسلوالو پاک کړي. د بخښن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي پاکستان نه یوازې د خپل قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی بلکې د نړیوال قانون عملي کولو ته هم ژمنتیا نشي. دا څرګندونې د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطانی نون د سه شنبې پر ورځ مشال ریډیو ته وکړي. په پاکستان کې د روان کال په اوږدو کې د پولیو د ناروغانو شمیر 14 تر رسیدلې. دا خبره د پاکستانی وزیر اعظم لخوا د پولیو څارنې د اداري او چارواکي مزار نثار نن مشال ریډیو ته وکړه. د افغانستان د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ پنځشت کې شپږ وسلوال وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. وسلوال طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
د روس د مشرانو جرګې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته اجازه ورکړې ده چې شام ته پوځ ولېږي. ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې جرګې تخواست کړی و. د جرګې 128 غړو د نوموړي خواست په یو خوله منلی دی. د ولسمشر پوتین د ادارې مشر سرګی ایوانوف وویل د دې اجازې معنا دا نه ده چې روسي ځواکونه به په مځکنیو عملیاتو کې ښکیل سي، بلکې د ده په وینا هدف یې دا دی چې هوایي ځواکونه برخه واخلي. د ترکیې د امنیتي ځواکونو او کوردي جنګیالیو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 6 وسلوال وژل سوي دي. د نښتې له عراق سره د ترکیې په سرحدي سیمه کې سوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل چې د عراق په شمالي سیمو کې هم پوځي عملیات کړي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر نړیوالو ژغ کړی دی چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد ګډه مبارزه وکړي. ولسمشر اوباما پرون وویل چې داعش به حتمي شکست خوري، خو د په وینا دا کار به وخت اړتیا لري.
لاند خبرینه هم د بوریوال کاکړ نه واورېدل. اوریدونکو، هم دې سره زمونږ نننۍ خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د ماښام د 6 نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدلی شئ. هم دې سره زهني ساجمل د خبرونو ویان بوریوال کاکړ او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.